سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي په صفو کې خبرونه لرو خو تر هرڅه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه خبرونه سره ټکی طالبان وایي نن یې د کابل پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی او د کرکټ د آسیایي جام په 19 کلنو ټیمونو کې نن افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه په پاکستان بایلو ده پوره خبرونه طالبان وایي په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري برید مخه نیولې ده دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي راډیو ته وکړه
انتحاري غوښتلې چې د پاسپورت ریاست ته د ننه ننوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د د په مرګ سره دا ټول حمله پای ته ورسېده نور تلپات نه لري الحمدلله د چا لاس او ګوتم نه دی وینې شوی صرف انتحاري په ځای کې پروت دی هغه د منځ تللی دی او نور مسله هیڅ نشو نقصان نه لري
یو شمېر رسنیو بیا د عیني شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته د یوې چاودنې او وروسته د ډزو خبره هم ورکړه په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مسوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه دیبرا لاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپاله متحدین یې له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي لاینز امریکا ته د وروستي اقدام شاباسه ورکړه د امریکا د خزانه وزارت د ورستی اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ټویټ کړه هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هاوري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل د خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکونکي سازمانونه وتوانیږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پرمختیا اسانتیاوې افغانانو ته برابرې کړي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کمومره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اول لوبه په پاکستان بایلو ده افغان لوبغاړي ټول په دروشتو ورونو کې اوس وزیدل او پاکستان ته 53 منډي هدف ورکړ پاکستان په جواب کې په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ د افغانستان لوبډلې ته ننګیالی خان پرته چې 45 منډي وکړي نور اکثر په 0 یا 10 په کم نمبرو اوس وزیدل دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه و چې په دوبۍ کې ترسره شوه تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عرب اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو نیو کې پایته ورسیږي خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې پر مهال پرون چهارشنبه خبرې لاندې وویل واشنگتن او متحدانی د یو مهالویش لمخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مختوړي نوموړي زیاته کړه یو مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولای خو د باندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي هغه په دې اړه چې د خبرې به څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو نه د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه سرګندونی داسې مال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پتسې مختزي په عین حال کې متحدو ایالاتونو اندېښنه ښولې چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو وخت دومره لنډ شوی چې هغه د منلو نه دی تهران دا ردوي چې ګنې دا اټومي وسلو په لټه کې دی د پاکستان تر واکلاندې د کشمیر چارواکو پروند یوې خبرتیا په خبرولو سره د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین پر ورتګ بندیز لګولې په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې منظور پښتین ته په کشمیر کې لاریونونو ته د وینا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې په رسمي خبرتیا کې ویل شوی چې دا بندیز د دسمبر په 22مه پیل شوې او درې میاشتې دوام کوي منظور پښتین د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکي غورځنګ مشري په غاړه لري تر دې وړاندې د بلوچستان صوبې چارواکو هم د منظور پښتین پر ورتګ بندیز اعلان کړی او کله چې نوموړي هلته د ورتګ هڅه کړې وه نو څو ځلې درول شوی او پښتنې ګروېګنې ترې شوې وې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زره سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منه کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 1500 نړیوالو او کورنیو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې به د پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونیو کې ترسره کړي. خو د اروپایي ټولنې لپاره د روسیې سفیر ولادیمیر چیژوف د جرمني له دایوالت وسپانې سره په مرکه کې دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې روسیې په نورو هیوادونو کې میشت د هغو کسانو چې په روسي ژبه خبرې کوي ملاتړ کړی، خو زیاته کړې چې موسکو هیڅکله هم دا نه دي ویلي چې غواړي د دې کار لپاره له پوځي ځواک څخه کار واخلي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې دمې وروسته به د احمد شیبر په کوربتوب ازادي په سپو کې پروګرام واوري.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبر یم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او بلسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبې پورس په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او هغه بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سرته رسوي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي امارت هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې و کورنۍ خواړه په پور اخلي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشردوست د بشري حقوقو فعال او د رنګ شوي ولسي جرګې غړی، سید خالد سادات د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی زاده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرستې کوي. البته تر دې دمه ډاکټر بشردوست را سره نه دی ملګری شوی، وړاندې به خبرونه کې دوی را سره یو ځای شي. نو میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرستې باید پوڅ ډول تر بیوازله افغانانو ورسی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه، تشکر تاسو د دعوت نه. زه فکر کوم چې استن د بشري حقوقو د اصول او د کواریس کډن له سودرنې کانفرنس پر اساس د بشري حقوقو مرستې باید غیر سیاسي اوسي، یعنی کله چې د بشري حقوقو مسله مونږ یادو د بشري حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه بل غیر سیاسي او عادلانه وویشل شي. اوس وخت کې افغانستان ګورو چې د سیاسي ودانه کې ده چې د سیاست او د نړۍ سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم دا یو اساسي خلاق قرار لري. نو بنان د نورو صدرینو وکړل د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونکتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونکتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري، او آیا په رسمي کې پیژنې که نه پیژنې، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورنې لپاره باید دغه مرستې په عادلانه او په چټک ډول باندې وشل شي. زمینه مساعدېږي چې درسته خبره د ستونزې به وي، د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلا وي، اما د دې خراب په نه نظر کې نور څه باید نړیوال د خپل مسؤلیت پر اساس او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې پر اساس چې هغه د بشري مرستو د عادلانه ویش پر اساس باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجي زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستې د سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکوم.
زه حافظ محمد کامل د بلمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه ملي تجارانو د دغو څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلج کډيري مره به د امارت د تهمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. اوس ټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دا د لاسوهنه بشتي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجازه صاحب تاسو ته دا وړاندیز څنګه ښکاري؟
سلام تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته، جناب سادات صاحب ته از دې ورور خبره نه کې خبره ده، څه خبره ده؟ نن افغانستان په ډېر یو بد حالات دوهران اقتصادي کې لاس پنجه وهي، ډېر خلک په مشکلات کې دي. ټول ته ټول دنیا ته به تر معلوم ده، او دا به واقعیت وایي چې ستونزې چې چا پیدا کړي، ستونزې چې چا ایجاد کړي، هغه کوي چې دې ته حل لار هم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه ورو خبره کوي شو چې موږ څنګه خلک لرو، څنګه تاجران لرو. هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې، او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیک خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. او خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري، په کم تم کومک باندې نه کېږي. یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو دپاره دا کومک سره، مګر آینده دپاره دا کومک بنیادی نشته.
مننه حاجي زاده صاحب، تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې یې کړې دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتي دي. څه فکر کوي چې دا موقتي مرستې به تر کله له افغانانو سره روانې وي؟
عموما د بشري مرستو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لنډمهاله کې دغه مرستې خپل ځای نیسي، اما په اوږد مهال کې بیا د بشري حقوقو ساتنه، د بشري حقوقو حفاظت د دولتونو مسؤلیت ده. پس وګورئ چې اوس په لنډمهال کې نه افغانستان یو دم په لنډ وخت کې تقریبا په سره ساعتو کې داسې یو حالت سره مخامخ شو په 23 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای. بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورنې لپاره په لنډ مهال کې مرسته کول شي. په وګد مهال کې بیا د طالبانو د رژیم مسؤلیت شدي باید د خپل ځان هغه سیار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او د هغه اسناد پر اساس د هغه بشري د بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس چې د افغانستان حکومت مذاکره د نړیوال ټولنې سره مهم استاد منګلرو، هغه د نړیوال اعلامي د شمنګ منډل د هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامي د خوځ پر وړاندې تدریخوار د منی کنونسون منګلرو، د شکنجه د منی پر وړاندې منګل یو کنونسون لرو، د خشایي بمونو د نه استعمال پر وړاندې منګل نور کنونسون نه مذاکره د نړیوال رنګ نور مهم تقریبا یو لس دوله نړیوال کنونسون نه منګل مذاکره د افغانستان حکومت په تیر وخت کې، او دا د دې پر اساس باید طالبان حکومت ځان ملزم بولي، یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو تضمین فضا رامنځته کړي. کله چې بشري حقوق د خلکو کمیسر فار نو سي کې په عین زمان کې د نړیوالو اصول پر اساس باندې حکومت ژوندتیا ونه لري. خو ډیره مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیسن د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه تحصیل کړي ترڅو ځان ورسي. دا ټول هغه څه پورې اړه لري چې په اوږد مهال کې یاد راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل داسې تغییر راولي چې وکولی شي د نړیوالو لپاره منله اوسېږي. زما د خبرو د خلاصې په توګه چې په لنډ وخت کولی شي یو ځای ونیسي، اما په اوږد مهال کې د حکومت مسؤلیت د یو حقوقي شخص په توګه باندې چې څنګه د بشري حقوقو د وضعیت د سران لپاره همدارنګه د بشري حقوقو د حفاظت لپاره به خپل مسؤلیت طالبان ادا کړي.
مننه سادات صاحب، سادیب سپو کې پروګرام اوري په خبرونه کې مو ملمانه دي. سید خالد سادات به شریعه قانون د خپل واک کمیسون په خانه خړې، حاجی میرویس حاجی زاده چې خپل سوداګر دی، او ډاکټر رمضان بشر دوست مو بلنه ورکړی چې تر دې دمه په خبرونه کې را سره نه دی ملګر شوی. له دوی سره هڅه کوي چې ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. د پروګرام موضوع مو ده له بیوسله افغانانو سره مرستې لوي خبرتیا، وروسته بحث ته دوام ورکړو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
حاجی زاده صاحب، د افغانستان تجارت هم په تیرو څلورو میاشتو کې ټکنۍ شوې ده، او تجارتي راکړه ورکړه له نورو هیوادونو سره ډیره کمه شوې ده. دا هم په بیوزلۍ باندې تاثیر لري. ستاسو د شخصي تجربې په اساس باندې د یو سوداګر په صفت باندې تر څه بریده پورې دغه احساس لري چې دغه مسلې څومره تاثیر کړي؟
شبار صاحب، په دنیا کې کومه کې او رسم او رواج ده، بل خصوص چې یو مملکت د پخونه وګورځي نور خلک جامع جهاني ورسره ستونزه علوي کومه ورسره کوي. بیا به دې خبرې ته ځواب درکم. اواسي خبره دا ده چې جامع جهاني کومه کوي په اول قدم کې دغه یو تاغه نه هي 1.8 میلیارد ډالر چې حق د مسلمان د ملت د افغانستان د نه حکومت ته لري، نه نور کوم نظام ته لري. حکومت ته نه، نه حکومت ته تعالی ضرور ته نه معلومیږي. په دې نه معلومیږي چې هغه یو اشتراک په غرو کې، په غرو کې، په جنگ کې، په جدال کې، به پیلوټ الوتکه کې نه پټېدل تر څو چې عراق نه نن سبا هغه ته سہولت نشته. فضل د کلایت ته مشکل نشته، مګر ستونز ده چې دا ستونز ملت ده. تاجر هم نشي کولای په نننی شرایط کې تجارت صادرات ولري، واردات ولري، مګر د خپل د پیسو صلاحيت نه لري. مالی د خپل د تر راکوکه پیسې چې دي د دوران نو ورکول کېږي. کله چې پیسې راکټ پاتې شي، ودل تم کولای شو په ډیر اصل نار د دادا چې باید مون ذخیره سیستم بانګي پروسس فا صنایع استخراج د صادرات دوی ته باید یو زمینه د کار او پیسو ته د تاجر صلاحیت هیچ تاجر وچی کوی نور کشور نور ممالکو ته روابط پیدا کی. مونږ ډیر ښه تولیدات درلودو په هر عرصه کې، مګر متاسفانه تاجران نشي کوی نن د خپل د پیسو صلاحیت نه لري چې واخلي او به راکړه ورکړه وکړي او چرخش د اقتصاد په گردش کې راشي. تاجر هم ستونزه لري، پیګه ما څه څه تعال شوای مشکلات تعال شوای دیموکراسي چې بي اندازې هاوس تر زیدلای وو مخې ونی ول شو. طالبانو نه مننه کوو، مګر په دم نه کیږي بیا هم چې طالبانو ورونو باندې غاکاو چې وزیر مولا چې موین مولا بلم قاری بلم چلی ته تمو خک ځوانان درو چې په رژیم کې صلاحيت نه دلودل په یدل مگر واسطه نه دلوده. اله می دادا چې دغه ځلمی ځوانانو نه دوی او سلی استفاده وکي وزیر له طالبی مگر موین مغاوه د دې مشوره کار هغه ځل میزوانانی چې هغه ته نور زمينه د فرار د ملک نه ایجاد نشي تر څو چې دوی ددم دوی نه استفاده وشي. بیا هم تجارت خپل ستونزه لري، ټول ته به تر معلوم ده. نن سبا افغانستان کې ملت ستونزه لري. ملت ته نور خبره نه پیږي چې څو مرات وایي وړه پچو شو وړی پچو شو او ډالر چې یو رپیم کټه کیږي اوس نن ملت خوشحاليږي چې دوه رپی جګیږي ملت تشویش کوي.
مننه حاجی زاده صاحب، مننه.
او دا تاجر په بوستو ده نه لیږي،
مننه حاجی زاده صاحب. کور ودان، کور ودان، مننه. لکه چې نه سراورو حاجی زاده صاحب، لکه چې نه سراورو، مننه. ساده صاحب که تاسو تراشم، حاجی زاده صاحب دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان اساري زیرمې په امریکا کې کنګل شوې دي. ځینې اقتصاد پوهان په دې باور دي که چېرته هغه اساري زیرمې افغانستان ته وسپارل شي او له هغه کې استفاده وشي، ممکن افغاني د اخو اساري زیرمې دي، ممکن افغاني د ډالر په وړاندې ډېر زیات ارزښت له لاسه ورکړي چې دا بیا بیرته د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي. څرنګه همداسې ده؟
زه فکر کوم چې د اقتصادي مسلو لپاره همدارنګه د افغانۍ او د ډالر د مسول لپاره باید اقتصادي چارو مسلکي خلک بس کړي وي.
خو بیا هم تاسو نظر څه دی مهرباني؟
زما باور دا ده چې د دغه لس میلیارد یا څه کم لس یو لس میلیارد ډالر چې په اوس په امریکا کې د افغانستان د خلکو کنګل شوي دا ټولې د حکومت پیسې نه دي چې وکولی شي حکومت په دې کې په پښو ودرېږي، بلکې دا تقریبا په دې کې شپږ میلیارده د خلکو پیسې، که دا پیسې خوشي فقط خلک یې وباسي او نور حکومت ته داسې ورسه په اوږد مهال کې داسې ورسنه پاتې کېږي چې هغه د افغاني باثباته کړي. اقتصادي پرمختګ په عین زمان کې د ملک داخل تولید او همدارنګه هغه مسایل چې موږ پخوا درلودل دا باید په کار واچول شي، تر څو چې د بیا مغه پخواني خبرې پر اساس طالبان په رسمیت ونه پېژنو چې طالبان د اقتصادي سیستم په توګه باندې مخ ته لاړ نه شي، افغاني به خپل ارزښت له لاسه ورکړي. دغه افغاني اوس تاسو ګورئ چې دا په یو خلاق خلل لري، په یو داسې خلاق چې که چېرته احیانا په یو کال موده کې دغه د اوسنۍ افغاني استعمال شي او دا زړې شي د فزیکی وجود دی کمزوری کېږي، بنان د خپل ارزښت له لاسه ورکوي، ځکه چې طالبان نوې پیسې نشي چپولی. یو ویلی تم دکېدل شي تر څو طالبان په رسمي توګه پېژندل شي، طالبان د نړیوال بازار کې افغاني چاپي هم د اصولو پر اساس له هغې وروسته د چاپ په صورت کې کولی شي افغاني پروژه پاتې شي. په شپږ میاشتې اووه میاشتې یا یو کال دننه کې دغه اوسنۍ افغاني چې افغانستان کې استعمالېږي دا استحراکیږي، دا د منځه ځي. یعنی دا یو مثال په توګه ما وویلی چې دلته باید هغه سیستم رامنځته شي تر څو طالبان په دې پوه شي چې دغه اوسنۍ سیستم او اوسنۍ وضعیت یا اوسنۍ حالت ته په کتو باندې افغانۍ چې بیا کله وغورځول شي د هغې ارزښت نور له منځه لاړ شي، دا طالبان لپاره یوازې په روخ نه، بلکې دا د مملکت د ناورین او د بشري ناورین په توګه تعریف کولی شي. نو بنا پر دې باندې هغه اقتصادي اساسات چې د یو حکومت ولري، یو رژیم ولري، چې هغه داخلي تولیدات دي، هغه په عین زمان کې د هغه پراختیا مرسته چې هغه کولی شي د افغانۍ په ثبات کې رول لري، هغه د بیکاري د ختمولو لپاره چې حداقل د افغانانو لپاره د کار پیدا کولو مسله د ملي مسایده کاندي، نور ډېره مسایل چې د تجارت د افغانستان داخلي تجارت ته په عین زمان کې د افغانستان د داخل کې د سیاسي او اقتصادي وضعیت رامنځته کول چې په دې کې افغانۍ با ثبات پاتې شي.
مهمه
پښتوانه د افغانانو لپاره چې د پښتوانو طالبان پیدا نه کاندي او د 10 میلیارد ډالر فکر کوم کفایت یې نه شي کولای، که چې ته احیانا لوی پښتوانه پیدا کاندي د دولت د مسلوبو ته شخص فوټوګ باندې هغه صورت کې باندې پایدار پاتې کېدل شي.
مننه. په خبرونه کې ډاکټر رمضان بشر دوست د بشري حقوقو فعال او د اړنګ شوی ولسی جرګې غړی هم را سره ملګری شو. بشر دوست صاحب، تاسو هم شراغلی، تاسو په خپل یو شمیر بیوزله افغانانو ته د هغو کسانو مرستې رسوي چې له بهره افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرستې به د طالبانو له لارې نه کوي، د نړیوالو مؤسسو له لورې به یې کوي. ستاسو تجربه څه ده چې مرستې په څه ډول مؤثره تر خلکو رسېدلی شي؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بیوزلو افغانانو په یاد تودی سلامونو ټولو اوریدونکو ته، همدارنګه ډیره مننه د تاسې د بلنه چې ما ته فرصت ورکوي چې د تاسې له لارې د افغانانو هیوادوالو په خارج او داخل خبرې وکړو. زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسې په جریان یاست چې په بدخشان کې په باری کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډیر قربانی هلته خلکو ورکړل، بیا ننۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرستې وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل دا د بدخشان د افغانستان جګپور مقاوماتو خبرې کول، دومره مرستې راغی چې د آباریک د ولسوالۍ د آباریک نه د بدخشان د فیض آباد دا لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس دوی راوړی دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بیلګې په توګه ځینو نورو جګپورو مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو 60,000 $50,000 اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ د باور ول نه ده که زه اشتباه ونه کړم، په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولیږل، $100، $200، $500. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرسته وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باریک کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، هغوی خو هر یو
یو موټر ولري، یو کور ولري، او یو بخاری ولري، دا پیسې چې زه ځان سره اخلم هلته ځم، شاید دا د دوی د سیګریټ لپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولالم هیڅ د باور ول نه و چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته ویل بشر دوسه دا دومره مرست چې راغلی دي، موږ دلته وږي تږي یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوی دی، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده، په هغه وخت کې ډېر سړه شوی هم هوا ډېره سړه شوی وو. ما ته ویل بشر دوسه څه څه چې ته راغلی، که ته نه وې راغلی ټول ژمی موږ په دا خیمه پاتې کېدل، او امکان لري چې د سرمانه موږ لمز تللی یو. حتی کمپل درست کمپلونه دوی نه درلود. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل. هلته ولاړو یو اونۍ، زه هلته پاتې شوم. په دا یو اونۍ دا ټولو خیمې چې وو موږ دا ټولو خیمې ټول وکړ، جمع وکړ، لرې مو وکړ. د دوی د پاره د کور کرایه د درې میاشتې ژمی د پاره مې کرایه د یو اتیا زره افغاني پیسې مې ورکړ، او نورو پیسې دوی ته مې مرست وکړ چې لرګۍ واخلي، د نورو شیانو چلچا لري. او دا مرست چې مو کېدل د خپل لاس نه مې ورکول، د ما د پاره هلته د ولایت خلکو وو، د سره میاشت خلکو هم راغلی وو، دوی هلته د ما سره همکاري کول. یا یو تازه وشو هلته موږ چې مرسته ویشل، یو تازه وشو. ما ته ویل بشر دوسه دا طالبان دلته نږدې ده، حمله کړی دي، جګړه پیل شوې دي. دا ولایتي مقامات ما ته ویل چې دا پیسې چې پاته ده موږ ته ورکه، زو بدخشان ته فیض آباد ته، بیا دا نور پیسې موږ ویشو. بیا ما ویته ویل چې نه، هر شی چې وي که دلته په دا خیمه کې هم جګړه پیل شي، زه دلته پاتې کېږم، د خپل لاس نه پیسې ورکوم. دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې، اما له بده مرغه د دوی د پاره هیڅ مرستې په واقعي توګه نه دي شوی وو. دوی تر خیمې لاندې وو. دوی غوښتل چې یو
بشر دوست محترم اوس تیر هیر تیره زمانه تللې ده، بیرته نه راګرځي. اوس په لنډو کې تاسو لفتن وایسي چې دا مرستې باید څرخه مشیل افغانانو سره
تیر هیر په دا معنا چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. یوازې د سره میاشت یو رئیس، یو نیکتایدار هلته هغه ورد شو، یو مولوي صاحب هلته راغی. د ټولو اداراتو په اداراتو کې هیڅ اساسي بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. هر اداره چې تاسو وګورئ، یو مولوي هلته مقرر شوی دی د رئیس په توګه، د مهم په توګه، یا د وزیر په توګه، او دا نه کاری تجربه لري په دا دفتر، نه هم تخصص لري په دا دفتر. او د دې د پخوانی خلکو او د غټو غټو فاسدانو دوی هلته د بېلګې په توګه محاصره شوی دی. او اوس هم همدا استوزه ده چې هیڅ مرسته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو، هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي. یو مسله بله چې دا ده چې زه د پلان وزیر وم، زه خپل د سترګو تجربې لره په خپل مې لیدلې دي. د 2355 انجوګانو 2300 منحل مې وکړل، شپږ میاشته څېړې مې وکړل، یو کمیسیون جوړ شو، څېړنې وکړو، اسنادونه ټول کړو، او همدارنګه د ملل متحدو نهادونه چې په افغانستان کې د یونیفیس، یونډیپی، د بلګې کادو، یونیسف، دا نورو چې نوم یې ورکړی دی، اف آی او، خاصترین نهادونه دا نهادونه ده چې مستقیم دوی بډې نه اخلي. دوی د اپراتاسي په نوم، دوی د ماشونو په نوم، دوی د نورو مصرفونه، جانبي مصرفونه چې دوی بوزي په میلیونونو ډالره دوی په خپل جیب کې اچوي. د دې دپاره دي چې که افغانستان واقعا په ګدایي کې بوخت شي، او دا ګدایي د دې لارې نه راشي، که طالبان هغه شامل وي که نه وي، د افغانستان مستحق ولس ته نه راځي. ځکه چې سیستم هغه پخوانی سیستم ده، ساختار هغه پخوانی ساختار ده. یو نیکتایی تللی دی، یو پټکی راغلی دی.
مننه بشر دوست،
بله نشته. یو چیز ده، د دې لپاره چې باید بنیادی او اساسي بدلون راشي، که موږ غواړو چې مرسته افغانان ته ورسېږي او د ګدایي لارې زما په نظر کې هیڅ کارم نشو کولای هیڅ نه جوړي.
مننه بشر دوست صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام اوري د پروګرام میلمانه مودي ډاکټر رمضان بشر دوست، سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده. لوي خبرته ورسته بحث دوام ورکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدون کې کولای شئ چې د واتس اپ
لپاره
د پروګرام کې برخه سره واخلي. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240401. تکراروم 00420221240401. یو اوریدون کې را سره ده، مهرباني وکړئ تاسو کولای شئ.
السلام علیکم شیبر محترم، از در سر وصل محمد خان مبارز د هلمند زنګړی سلام هم شاغل ملمنو محترمین ته وړاندې کوم.
مننه کور ودان، مهرباني.
شیبر صاحب محترم، ډیر واکنم ډیر شاو پر ځای موضوع مټاکلې ده. نو راځم خبرې ته. د افغانستان خلک خو ډیر زپسوی دي په داشل کلو کې، خدا ډیر مرستې دلته رالی خو هغه مثلا پر ځای باندې ونه لګېدلې. نو اوس هم زه فکر نه کوم چې دغه کمې مرستې چې دلته راځي هغه به د افغانانو درد واکي یا به هغو ته په اوږده مهال کې ګټه ورسي. د افغانستان خلک په یو څو ترپالونو یا په یو څو ډبو غوړو باندې نه تر کال کېږي. نو دلته باید ملګري ملتونو خو اول دغه مرستې چې رالېږي دا باید طالبانو ته وسپاري چې طالبان ولیکي. دا انجوګان باندې موږ خپل باور نه لرو. په غو کې دغه پسات مثلا بخي اوج تر رسیدلې دلته مشتمل میږي ک مرستې طالبان تر سره کړی هغه مستحق کسانان تر رسیدلې. ابل شبر سم محترم، د دې پر ځای چې مشت مرستې راکې مشت باید دغه پیسې حکومت اوس پر هغه باید پر فابریکو لګي چې په اوږده مهال کې مشت بنسټیز کارونه ونسي. افغانان به سو تر سو داخل ګمرسته داسې خله وازنی ولی ابد غوسم رستی غواړي. شي بس محترم، او از موږ نه 1 میلیارډ ډالر چې راایلاسي نو افغانان به ان شاء الله تعالی د دې اقتصادي نو
ورنسو. البته البته د اساری زیر میچدي تبان نه 1 میلیون ډالر هغه د کومکونو په درد نه خوري. هغه نورم کچرت افغانستان ته وسپارل شي او مصرف شي، د افغاني ارزش په نورم سره راکم شي. البته اقتصاد په هنده خبره کوي. بل اوریدون کې ته مخه کو ازری سپوک پروگرام دی، مهرباني وکړه. ستاسو ژغ سم نه اورو سره، سم نه سره اورو. کله ځای لیست بدل کی نه پېژم چې ستونزه پڅ کې ده. نه سم نه سره اورو، سم نه سره اورو. د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې.
عبدالرحمن مننګرار نه،
مهرباني.
تاسو ته سلامونه ملمنو ته. دا بشری دغه هوای خدا اوس فلال مثال کا، یعنی دا د شل کالو معلولین دي. د دې سوق مثال منغو مثال یو سناسه دولت مونته یعنی ناچونی ماشو خو بیا هم گزاره کیدل. اوس نو مایوب سو کی د دې سوق مثال پختنه نه کوي. ماشو نه نشتا، دا د تیر کال ماشم باندې وسنم د نشتا کا کوم مثال غذایی یا غیر غذایی، یعنی مالونین د څه ځانګړي چا په نظر کې نه دی نیولی.
مننه. ملمنو ته به ورش ساده څه تاسو ک د دغه دوا وریدونکو د نظر په اړه کې خپل نظر څرګندوي، مهرباني وکړئ په لاندې.
زه فکر کوم چې یو وروري ویل چې د طالبانو د لارې مرستې وشي تر اوسه پورې کله د طالبانو اکاونټونه یا د طالبانو د حکومت د حقوقي نگانو اوسه پورې د حکومت شکل نه دی غوره کړی. دا چې خپل روسیږي دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دلته نړیوال مسؤلیتونه دي د نورو هیوادونو. دا نشي کولی چې اوسه پورې طالبان چې هغه یو جنګي کتله وه د جنګي کتلې لپاره پیسې ورکړي یا جنګي ډلې ته خپلې پیسې ورکړي تر څو چې هغوی خپل مشکلات داخلي حل نه کړي، مشروعیت موضوع حل نه شي. دا مرستې طالبان ته نشي ورکول، ځکه هیوادونه نه غواړي چې خپلې پیسې یو جنګي ډلې ته ورکړي. دی باید پوه شي که وغواړو موږ په اوږد مهال کې مشکل حل کړو، لومړی باید همدغه ولست افغانستان خلک دا به در پاسې کې داخل طالبان نه خپل هغه غوړي چې زموږ لپاره ته دغه کار نو کې خپل مشروطه دا کاندي په نړیواله کچه په ملي کچه خپل مشروط پیدا کاندي تر څو کولای شي د په وګد محل کې د بشري حقوقو د تامین لپاره د مرستو جل لپاره یو بشپړ پلان لري یو مسره د مرستو دا و چې دوی په خپل فکر کوم دا د نظر دا و چې د مرستو باید د شوراګانو د خلکو د لارې په منصفانه ډول او که حکومت فلجوسیږي د حکومت د ځای فلجوسیږي د بډیر سنځونه وسیږي چې موږ د عادلانه ویش لپاره دی یو مسله راپورته کړم د پخوانی سیستمونو د پخوانی اساساتو نه ګټه اخیستل چې هغه کلیوال شوراګان وي هغه په ولسی شوراګان وي مختلف برخو کې د پخوانی حکومت لپاره په پاتې کېدو سره او وی باید خپل مسعود ادا کاندي من کله ولست ورو په کلی ولست کې د ملکانو شورا سیستم د مېرمنو د شوراګانو سیستمونو په افغانستان کې او ادا اسناف ترمد مختلفې تو دلګي وی او کتلی وی د دې ته کتو سره د فکر کوم د غمرسه کول شي موږ د شوراګانو لپاره هم تقسیم کاندو په هر صورت ښه خبر ده چې وسه غمرسته تر ترکیږي او د نړیوالو ټولو لخوا دغه نو خبر د برتانی له لوري چې هغه هم خپل مرستې ته کړې دي د غیر رسمي سیستمونو باندې موږ ډېر استفاده وکړو تر څو کولای شو موږ رسمي سیستم ته داخل شو او رسمي سیستم کې بیا د حکومت کار چې مرسته راځي او خپل مرکزی اکاونټ ته چې مرکزی اکاونټ بل اخر په یو د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یا د بشري مرسته د پرمختګ لپاره بیا کدل شي عادلانه وشو سی او هغه بل اخر مختلف شي اما په اوس وخت کې وزیر راغله چې په عاجل تور باندې اني فو اني فوري تور باندې باید د مرسته د هغو چینل او د هغو نه هدون پر اساس چې هغه غیر حکومتي وسی کې ځکه حکومت ته پیسې نه دی او حکومت اوس پر افغانستان کې نشته یا اکاونټ نه لري او پیسې فریز دي په زمان کې د نړیوال پولیس سیستم سره وصل نه ده نو دا باید هغه څه باندې چې د افغانستان خلک لمړی ورته اړتیا شل لري افغانستان کې تر هر څه اوس ډوډۍ مهمه ده چې دغه ډوډۍ یاند د پیدا کول لپاره هدا خل یو اجر لري ته کوته کتل شهر نور څه درمل دي یا څه روسي مو کې په ورونې سم کې حالت اوس په افغانستان خلکو سره درمل نشته نو په اوس وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو د اډانه کې یوازې د انسان د فزیکی جسم د حفاظت بس مهم دي لاره نور څه بیا د تعلیم او د بیان ازادي بحثونه دي په زمانه کې د افغانستان د خلکو نور هغه بشري
مننه ساده بشر دوسه تاسو په وطن کې اوسې د خړو د نړیوال سازمان د تیرونې د سروې لمخې 90% افغانان سم خوراک نه لري او د دوی په وینا په هر لاسو کورنوي کې و کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شای اخلي. طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي. تاسو چشم دي څه شای دی؟ تاسو په بیوسلو باندې ګرځي مرستې کوي؟ څه حال دی په کابل کې؟
د مخه د دینه زغورم چې دوه ټکي ته اشاره وکم. لومړی ټکي یو هیوادوال ویل چې طالبان ته ورکی. لومړی ټکي دا ده چې طالبانو د دې سیستم یو بدلون نشو یو الټرناتیو نشو. سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي د دې سیستم ځای نیسي. طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم سره یو ځای شو. د دې لپاره دي چې دا پیسې طالبان ته ورکړي او که نور ته ورکړي که انجوګانو ته ورکړي که بین المللي نهادونو ته ورکړي دا نه نوي تسلو افغان مستحق ولس ته نه راځي نه رسېږي ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی. زه یو مثال وایم. د افغانانو ماته پیسې لیږلې چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوي چې د کابل نه دوی بیرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي. شاوخوا 15 لکه افغاني موږ 14 موټره پیسې موږ ورکړل. هلته ما په خپل سترګو ولیدل د بېلګې په توګه د دوی سره ژمنې شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي ځکه چې دوی په موټر کې ناستل خپل ولایت ته چې تلل دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو. ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي اما د ډوډۍ خبرې نه وو. یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسېږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي.
هلته چې دوی ورسېدل هېڅوک نه وو، او هېڅوک نه وو چې پوښتنه وکړي. طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی، نه داسې دې په دا سیستم بدلون راولی وي. او دا طالبان هم هغه طالبانو دی چې هېڅ تجربه په دا کار نه لري، په اداره کې نه لري. د بېلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم، ما ته وایي چې بشر دو صاحب د بېلګې په توګه راځم د تاسې په راډیو کې، چې ما ته وایي د تاسې سټوډیو فلانی سټوډیو تاسې ما ته پیدا وکړي، امکان لري چې دوه ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسې سټوډیو پیدا کړم. اما یو ژورنالیست چې کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي دا سټوډیو پیدا کړي. اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا پیسې د هر لاري هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي بنسټ هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولس ته واقعا ورسېږي. امکان لري د سل ډالر یو ډالر دوی ته ورسېږي، او دوی هم هغه خلکو ته چې واقعا دوی اړیکې لري اوس هم اړیکې سل په سل په افغانستان کې کار کوي. بل شوراګانو ما ته وویل چې اتمر هغه وخت چې پراختیا د کلي د پراختیا وزیر شو، یو سوچ ولر چې شوراګانو جوړوو. بیا هغه وخت چې زه د ولسمشر کمپاین کاندید وم، وهغه ولایتونه د لږدې ما ولیدل خلکو دا شوراګانو سوک ده، دا شوراګانو بالکل هغو خلکو ده چې پاستري خلکو په کلي ده، هغو خلکو ده چې ملک ده، خان ده. دوی په دا څلوېښت کالو هر حکومت چې راغلی دي دوی د دوی شورا اوبو د دوی کبابو چلو پیسې روان وو. دا شوراګانو د ولس شوراګانو نه ده، مردمي شورا بلل کېږي. اما په داسې ولس هېڅ نقص نه لري، هېڅ هود نه سي نیولی، نه نوي فصله. زه نه وایم چې سل په سلو شوراګانو چې سل په سل شوراګانو ما ونه لیدل. د دې دپاره دي چې اول باید یو اساسي بدلون په ساختار راشي، چې یا سل افغاني چې رسېږي دا سل افغاني حداقل 500 افغاني چې بېوزلو ولس ته ورسېږي.
مننه مجاهد صاحب، مننه مجاهد او بخښه، مننه بشر دوست صاحب. د مجاهد مزه کول چې د مجاهد بښنه غواړم. نه 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 د دا دا مننه د مجاهد مزه کول چې د زبی الله مجاهد سرګندونه لرو چې اساسي رادیو ته یې کړی دی د مرستو په برخه کې دا سره اورو.
دا خبره سي ځنی اوریدونکي شکایت لري چې دوی ته غنې مرستې نه دي رسیدلې. یو خدا د سمرستې کې ډیر په لوړه پیمانه نه وي، دلته د خلکو محتاجی او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده. مرستې دې کې د کټګوري په حساب باندې ډیرو اړینو خلکو ته رسول کیږي، نو کله چې هغه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک پاتې سي بیا نو هغوی دغه شکایت کوي. خو زه اطمینان ورکوم چې مرستې کاملا په شفافیت سره تقسیمیږي، او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري هغوی دې ته متوجه دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي، او په ټولو ساحو کې ورسیږي، هر ولایت ته ورسیږي، او د زمینه مخ کې ورسیږي. دې ته په متوجه او امید ته دا پروسه انشاءالله تکمیل شي.
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي دي، او دوی د مرستو لويشه شکایت لري. دا هم سره اور
مزیزه دی ولسوالی دی د تاسنګ لکلی چې دلته سزا کومه کنه راځي دی ولسوالی په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور پنځه نفر هم نیسي. دا د مکتبي خي هغه نه کې یو کور د خزې ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چې ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړی یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومه کونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډ د یو مسکین
نوم نه یادوم. زموږ په محله کې دا کوم موسسې شیان اوړي، مالا صالح خان چمن عزتم اوزه، دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکړي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري، هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړل. کوم معذور انسانان چې دي، کوم مسکینان انسانان چې دي، دا هغوی پرېږدي.
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلی ده، ټول د شتمن والا سره مرسته کېږي، واسطاداران سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژنګلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول پراته وي دغه سې سړک په غاړه او کورو کې زارۍ کوي چې موږ ته مرسته راورسېږي. دا شتمن دي، شتمنو ته یې ولې ورکوي؟ څوک یې خبرې نه اوري.
حاجی میرویس حاجیزاده صاحب، ستاسو نظر که په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي، او څرنګه کېدی شي چې مرستې منظمې وویشل سي؟
دینا به شبار سایت اصل خبر عدلتا دا چه دلتا بدبختی چیره دا دا خلق و خبری طول درستی دی طول سمی دی مشکل چیره دا چه دلتا دزمون پا مند که اعتماد نشتا اول باید من یو اعتماد سازی وکو و سر یو دیتا وی ما پیرا کاغی وی اغی پا ورتا چوی شویده پده چه دا گوز پکی گتا وی کنه لار طول و نورک دا ایلمی طول افغانستان طول ملت نداره چه بستن و دینا مرکی باید اول اعتماد سازی وشی دا دیر یو غط مسئولیت دا باید خلق وی دینشم که وی فلانی تا ورکا چه اغای دیر خوی شیده خلقو تا کور پا کور وشی دا خو یو مسئولیت دا خو دیر یو غط خبره دا مگر بدبختی چیره دا چه امیشه مونگ انتقادات که و په هر عرصه که اوس ملک مخی که ملک باندیم انتقاد دا طالب مخی که طالب باندیم انتقاد دا تاجر مخی که تاجر باندیم انتقاد دا دسته دا چه دسته اعتماد سازی و فضان دا رامنگ سا شوه یامی میله دا دا چه باید خلق دو خدای بخاطر اوس اول دیم راست دینا دا آغا ملت دا غیور افغانستان ملت یا وقت کم و یا فارسی که یا شیر دوی رای مردان نیک آزاده گیر چه استاده ای دست افتاده گیر آغا خلق چه روزگاری چه لیگی دو خدای بخاطر گوانده لری پینزه دوره یا تر تو چه بشری مرستی رازی پینزه دوره یا کومک برسره او کی بشری مرستی دم باید بشر دو سای دیر محترم چرای دا دیر خش رای دا پر راستا که کومک کوی بشر دو سای نور خلق کنی خیص خلق لرو پا افغانستان که باید دا پایچه و توت پارل چی دل تا تلو و تا خونه مونگ هم لرو و تاق تجارتشتا و تاق سمایشتا و تاق زراتشتا و تاق پیشاورانشتا باید دوی نام یو مشوره واخیز دل شی باید دوی سره هم یواری کوشی چه مون تنگا کوشو فدراسون دو و تاقو تو تجارتشتا چه دو چه موشو کوای چه او رابطه پیدا کو و از ملک باندیم انتقاد کیگی وکیل باندیم انتقاد کیگی دو خدای پخاطر تر تو چه زان اصلاح نکو
من نه جز ساده سر ساده سر تاسو مخ که ورندی زو کچه جنو شوراگانو تا مخ که خلق خو پیغه بنده همه بشر دو صاحب هم انتقاد درلود که چیر تا دا سیستم بیخی جنی رانویشی چه ورندی زلری چه چرنگ ممکنه ده چه یو نوی سیستم رامنستشی چو مرستی عرمانو تا سمی ورسی
د سیستم رامنځته کول لپاره خو تر څو چې حکومت فعال وي مشکله خبره ده نو سیستم رامنځته شي نو سیستم به د حکومتونو په لاس کې وسیږي اما مهمه دا ده چې د اوسنۍ امکاناتو په استفاده باندې قوي نظارت رول پر اساس باید د غمرسي وشل شي په اورزګان کې په غزنی کې په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې هلته مرستې چې وشل کیږي په تیرې یو دوه میاشتې کې دغه د طالبانو د خپلوان و خواته زیاتې مرستې وشل کیږي او نور اړمن خلک پاتې دي هغوی چې سرپناه نه لري یا هغوی چې بې ځایه شوي دي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي څوک حتی حوض هم نه اوري او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته د جنګیالیو کورنیو ته خپلوانو ته مرستې ویشي دا خپله یو بحران دی یعنې زه وایم که چېرته اوس د یو لور ته که چېرته په شورا باندې اعتماد ونه شي شوراګانې له منځه لاړ شي بل لور ته حکومت په رسمیت نه پېژندل کیږي هغوی ته مرستې نه ورکول کیږي دا به بې ځایه ولګول شي دا به داسې حالت وي چې له مرستو نه به استفاده ونه شي زما باور دا ده چې د یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې دغه شوراګانې په خپله یا د شوراګانو په راس کې داسې خلک وي چې هغه مخور خلک ټول شوراګانې ټول د افغانستان خلک هغه ملبس ملوث په فساد کې نه وو هغوی ټول په مفسد نه وو بلکې د عالمانو څخه د پوهنتون د استادانو نه د مکاتبو د استادانو نه یا د قانون ته متنفذینو یو کمیټې جوړه شي هغه کمیټې بالاخره نظارت کولی شي په هر ولسوالۍ کې امکان لري تر څو دغه د نظارت برخه قوي شي او دغه حساب او کتاب ډېر شفاف وسیږي له هغې نه خواته زه فکر کوم چې که چېرته موږ د بدیل په اړه باندې فکر کوو تر څو بل بدیل د حکومت په لاس کې د حکومتونه کولی شي بل بدیل رامنځته کاندي او اوس پورې دغه د حکومت شکل رسمي ده نه بنا پر دې باندې زه فکر کوم چې په لنډ مهال کې چې هغه د یو نوی بدیل وسیږي زه لار نه ګورم ته بغیر له دې څخه چې یو قوي نظارت پکې اضافه شي مخکې به شوراګانو به نظارت ته حکومت کوو اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نه وبخې د قومي شوراګانو یا د ولسي شوراګانو د دې نظارت په خپله په لاس کې واخلي دغه یو نوی لار کېدلی شي تر څو دغه نظارت خپله ولس وکړي مخکې دغه کار حکومت کوو
مننه ساده صاحب له یوې خبرتیا وروسته دا مسله څېړو چې څو دقیقې راته پاتې دي چې بیا هم څرنګه کېدی شي چې یو سیستم رامنځته شي څو حق حقدار ته ورسي
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات ډاکټر رمضان بشردوس او حاجي میرویس حاجی زاده بشردوس د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لرئ چې څه رقم سیستم ممکنه ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي
زمله چې کدا د چې موږ باید دا ومنو او دا پوښو او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره د فساد سره مبارزه وکړو. دا هیڅ امکان نه لري. موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره د شراب سره مبارزه وکړو، د غل سره د غلا سره مبارزه وکړو. موږ پاک متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو. دا په دا معنا ده چې دا خلک کشته په افغانستان کې زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولی شو چې په یو اونۍ په هر اداره په هر ځای کې پاک صادق وطن دوست متخصص او متقی افغانانو ته یو چانس ورکړو که دوی ښځه ده که نارینه ده. زه دا وایم ځکه زما تجربه لرم. زه د پلان وزیر وم د فرانسې نه چې زه راغلم کابل ته د افغانستان د مامورینو چې ما لیدل ما د ځان سره پوښتنه کول چې آیا د دې خلکو سره مشکل شو چې یو کار وکړو. بیا په دا د پلان په وزارت کې په دا دوه اونۍ اساسي بدلون راوړ، قوم، مذهب، ژبه، تنظیم، د فلانکی ورور، د فلان وکیل و وزیر و سناتور و جهادی رهبران و زوی داشان کاملا هیر کرد. یوازی د دوی تخصص، د دوی تجربه په نظر می ونیول. دو نوی مرستیان پا وزارت که می اتاکل او دست رئیسان رو می اتاکل. یوازی حتی ما د خپل اداری رئیس ویل چه د دوی دا انزور هم د سوانه رو ورکل چیزه پو نشون چی دا هزاره ده، دا پشتون ده، دا ازبک ده. دوی دی لس وزیران و کجشتبانه کم سلور شده و سلور نارینه و دا نمیاشتی چی دا دی پلان وزیر و هم دو میاشتی ورسه چی دا بدلون راقی دی وزارت نه دوی فساد ورک کل. وزارت دی ورس پا چوپر کشو دی خلک و ماشون ورک نکیدن او هر اقوان چی دا تلل دی اغا کار آجیل کیدن نکی چی دا افغانان ما توجی بشه دو سید تا موږ ته چانس ورکړ، په موږ باور وکړ، اعتماد وکړ. که پلار می راشي واسطه شي د هغه د قانوني کار نه منم. اوس که زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر، یو مشر، که رئیس الوزرا ده، که خلیفه ده، که رئیس جمهور ده، که پاچا ده، یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي، دا خپل کابینه په یو اونۍ کولی شي چې جوړ کړي او د پاک او صادق او متخصص افغانانو.
بشر دوست صاحب، تاسو د تخصص خبره وکړه. بشر دوست صاحب، مثلا تاسو اوږده تجربه لرئ، لوړې زده کړې مو په فرانسه کې کړې دي. مثلا په فرانسه کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقی دي، لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی. څوک دا جرات نه کوي او لاره نه پیدا کوي چې غلا وکړي. همداسې نه ده؟ یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري.
بالکل می اساسي ستوزه په پنسان کې دا ده چې څوک سیستم جوړ کړي. همدارنګه چې ما وویل یو فاسد نشي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي. یو نادان، یو جاهل، یو بدانش سړی نشي کولی چې یو منطقي، یو علمي سیستم جوړ کړي. د دې لپاره دي چې زه وایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکړو. هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي، دا وزیر که په خپله وغواړي چې غلا وکړي نشي کولی، ځکه چې دی دا په دا یو سیستم روان کېږي. که د سیستم نه لرې شي فورا دا په زندان کې اچول کېږي. سیستم جوړول په افغانستان کې په دا 15 کاله یا 300 کاله یا شل کال یا سلویشت کاله نه دی جوړ شوی، ځکه چې هغو خلکو چې په افغانستان کې قدرت په لاس کې درلود لومړی دوی د خلکو لخوا په ار کې داخل شوی نه و، د خلکو ملاتړ نه درلود، د افغانستان د ولس ملاتړ. دوهم دا چې دوی په ار کې داخل شوی و یا په وزارتونه، دا ارګ وزارتونه دوی یو امتیاز بلل، ماشونه دی و شجوان دی، لارکروزر دی و کاخت و مانه ده، نه یو رسالت، یو مسئولیت، یو دنده چې دو باید انجام وکړي. دوام دوی تخصص ندارد. همدارنگ ما تیر سره چونی پس دوسته دیتا ورور ناروغ ده نسخه ورکه، امکان نریش یو نسخه زاغت ورکم، اما امکان نریش اگه مریشی دکی چه زدی تید علم ندارم. همدارنگ اقتصاد هر بخش چه موش واخلو باید به تخصص خلکوی، اما تخصص کافی نده. که تخصص ولری تقوا ولری دیر دیر خرابی بودی، که تقوا ولری تخصص ولری هغه هم دیر خرابی وکی. لومړی په فرانسه کې به سیستم جوړ شي. که سیستم جوړ شي بیا اوسو ته هر کیږي. اوس موږ نشو کولای چې د هغو خلکو سره سیستم جوړ کړو چې دوی په خپله علم نه لري، تقوا نه لري، تخصص نه لري،
په داشل کال یا سرویش کال دوی چورکرې دي چپاولکرې دي په واسطه کې مقرر شوی دي د طالبان حکومت هیڅ بدلون بنیادی بدلون نه دي راغلی. یو رئیس ته اضافه شوی دي او یو اداره یې هم هغه کارونه کوي چې هغه خلکو وکیل ګزار پخوانی وکیل ګزار ده مامورینو مدیرانو رئیسانو دا پخوانی د بېلګې په توګه ټول سیستم هغه فاسد پخوانی سیستم ده. یو ساسکي اوبه چې په دا یو فاسد سیند موږ واچوو هغه سیند کولی شي دا فاسد ساسکي حل کړي. اما که چیرې یو پاک سړی چې موږ به لس فاسد خلک وي یو پاک سړی هلته واچوو دا د لس خلکو چې فاسد ده هغه فاسدوي او دا هېڅ کار نشي کولی. لومړی دا ټکه باید دا ده چې سیستم جوړ شي او سیستم څوک جوړوي؟ هغه سړی جوړوي چې متخصص وي، متقي وي، وطن دوست وي، د مذهب، قوم، سیبه، ژبه، مذهب په پېښو کې وجود نه درلود. پته ده سم د دې پکې څو غوښنې وي. حتی د پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي دا باید ونه مري. باید لومړی سیستم جوړ شي. دوه مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو. درې میلیارد ډالر څومره پیسې ده؟ زه په دې د اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو 10 میلیارد ډالر مشته ورکړي. وروره 10 میلیارد ډالر وري 10 میلیارد ډالر وکړي. ته د څلور وکیلانو، وزیرانو، جهادی رهبرانو، چپی و دموکراسی رهبرانو بانکی حساب خلاص که حتی 40 میلیارد ډالر که ته پیدا نشي کولی راځه د ما لاس قطع کوه. ته څه کوې چې ګدایي کوي؟ یو میلیون د هغه ګدایي کوه، یو میلیارد د هغه ګدایي کوه. یوازې د تا د ګمرک پیسې نه یوازې ماشونه ورکول کېږي. حتی زه باور لرم چې موږ کولی شو چې بخشي ماشونه ورکړو او ماشونه جد کړو. یوازې د ګمرک پیسې د عینغین پخوانی د مالی وزیر په پارلمان کې وویل چې 8 میلیون ډالر. زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه. دا په ژبه ویل کېږي 8 میلیون ډالر په ورځ کې د افغانستان د ګمرک نه غلا کېږي او 8 میلیون ډالر په بودیجه کې راځي. موږ کولی شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم جکړو. هغه خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په دا 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړی دي. 10 کسانه دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بېلګې په توګه. که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غټ تاجرانو چې په دا 40 کال دوی مالیات نه دي ورکړي او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمي اعلان کول. اما دوی جوړسته کوي چې نوم یې واخلي. که موږ د 200 سلو دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ماته ورکوي دا پیسې. زه ټول افغانانو ته د 40 میلیونه یو غرمي چاش پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم د معلول ده د شهیدو
په مانا نه بشر دوست صاحب پامدې هیله مننه بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مبارخه را سره وخت سید خالد سادات له تاسو څخه مننه کوم. حاجی میرویس حاجی زاده له تاسو څخه هم زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بل خبرونه مو په خدای سپارم.
مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن یا آداد بسول مزیبا کے وطن دا اختر دا جنگ سفنا کے وطن Jungle. سپنا کې وطن.